په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني ورځپاڼو او نړیوالو خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې په فاټا اصلاحاتي بل بحث شوه دی. د پاکستان په خاني ولسمشر آصف علي زرداري وايي فاټا د زر تر سره د خبر پښتونخوا برخه جوړ کړل شي او په یمن کې د ایسي ناروغي له بچي یو سل او څلور اتیا کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سنو غړو ویلي فاټا اصلاحاتو سره به شاوخوا یو نیم سل کال زوړ قانون کې بدلون راشي او سره به پاکستان مکمل شي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه پرون ماښام په قومي اسمبلی کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس د فاټا اصلاحاتي بل وړاندې کولو پر مهال وویل چې دا بل به د قائما کمیټې د باس رستو د منظورې لپاره پارلیمان ته راوړل کیږي. په دغه موقع د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د فاټا اصلاحاتي بل مخالفت کولو سره وویل چې باید د فاټا معاملې څخه خړه جوړه نکړل شي. د قبایلي سیمو د پارلیماني استازو مشر شاجي ګل افریدي بیا د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې د فاټا اصلاحاتو مخالفت کوونکي قبایلي اولس په تیاره کې ساتل غواړي. د پاکستان پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري ویلي قبایلي سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. تیر مازدیګر په پیښور کې د خپل ګوند پلویانو ته آصف علي زرداري ویل ځینې خلک د فاټا اصلاحات نه غواړي او که اوس د قبایلي سیمو اصلاحات ونه شول نو داسې څرګندېږي چې دا پریکړه به کله هم عملي نه شي.
مونږ غواړو چې د دغه سیمو خلک سپریم کورټ او های کورټ ته لاسرسی ولري او مونږ غواړو چې قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل کړل شي او د دغه سیمو خلک دي د گورنر او ولسمشر غلامان نه وي.
آصف علي زرداري سیاست کړه د چین پاکستان اقتصادي راهدارې منصوبه د اسلام آباد لپاره نه بلکې د خیبر پښتونخوا بلوچستان ولس لپاره جوړه شوې وه. خو دې منصوبه کې موجوده مرکزي حکومت د وړو صوبو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي په بجټ کې د بلدیاتي ادارو لپاره 30 ارب روپۍ بیل شوي وي چې پکې 21 ارب روپۍ هغې ته ورکړل شوي دي. عنایت الله خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې به پاتې 2 ارب روپۍ هم بلدیاتي ادارو ته ورکړل شي. هغه زیاته کړه
بیا چې دوی ته فنډز لاړ شي نو دا فنډز د هغې کونسل په خپله ډسټریبیوټ صوبایي حکومت یې نه کوي. صوبایي حکومت په کونسل کې د فنډ د ډسټریبیوشن سره هېڅ قسم کار نه شته. دا که مونږ لرو مونږ د کونسل په اټانومي ادارې په خود مختاري باندې بیا حمله کوو.
بلخوا د پیښور تحصیل ناسم جاوید خان پر مشال ریډیو ته ویل بلدیاتي استاذو ته د مالی مرستو واک ورکولو خبره یوازې تر شمونه او کاغذونو پورې محدوده ده. په سوات کې د شخصي سکولونو استادانو اتحادیو د حکومتي چارواکو ترمنځ تر مذاکرات وروسته استادانو د مې په 19 او 20 نیټه د سکولونو بندولو پریکړه بیرته اخیستې. د شخصي سکولونو استادانو اتحادي لخوا پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چارواکو ورته پرون په یوې غونډه کې باور ورکړی دی چې د شخصي سکولونو لپاره د نوي حکومتي پالیسۍ په برخه کې به د استادانو په مشورو بدلونونه کیږي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د چپې درې ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې د وسلوالو حمله په شا تمبولې ده. د کونړ د امنیتي قمندانې ویاند فرید الله دهقان مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو دا حمله نن سهار 4 بجې پیل کړې وه. نوموړي زیاتوي چې تر دا مهاله په جګړه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 100 تنه نور زخمیان شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د میډیا د رپورټونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روس بهرنیو چارو وزیر سره د تیرونې ملاقات پر مهال ډیر خفیه معلومات را برسېره کړي دي چې د داعش په اړه د استخباراتو سرچینه له ګواښ سره مخ کول شي. خو د مې په 15 نیټه د واشنگټن پوسټ، رویټرز او ځینې نورې میډیا لخوا د دې خبرونو خپرېدو وروسته په سمدستي توګه سپینې ماڼۍ دا تورونه رد کړي دي. په کانګرس کې د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو ځینو غړو د ولسمشر لخوا را برسېره شوي معلومات مشکلات جوړونکي او خطرناکه ګرځولي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې چارواکو پرون ویلي په یمن کې د تیرې میاشتې راهیسې د هیزې ناروغۍ له وجې 143 کسان مړه شوي دي. دا خبره لاغې ورځ وروسته مخې ته راغلې ده چې چارواکو په سرخارسنا کې بیړنی حالت اعلان کړ او د نړیوالو مرستو غوښتنه یې وکړه. د صحت نړیواله اداره وایي د یمن په هغو سیمو کې چې پکې د هیزې ناروغۍ خورېدو خطره ده، شاوخوا 1.6 میلیونه کسان اوسېږي. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه په یمن کې یوازې 100 طبي مرکزونه فعال دي او د آبادې په دریو کې دوه برخه خلک د سکلو پاکي اوبو ته رسائی نه لري. د انټرنیټي چارو د امنیت لپاره کارکونکو ادارو داسې نښې موندلې دي چې د تیرې اونۍ په پای کې تاوان لپاره د کمپیوټرو بندولو حمله له شمالي کوریا سره اړه لرلې شي. د تاوان لپاره د دې انټرنیټي حملې له وجې د نړۍ په 1.5 هېوادونو کې څه د پاسه 3 لکه کمپیوټرې اغېزمنې شوې وي. پرون د کمپیوټرو د امنیت ادارو سیمانټیک او کیسپرسکي لیب ویل په دې حمله کې داسې کوډ کارول شوی دی چې د 2014 کال په سوني ادارې د انټرنیټي حملې تر شا لاس لرونکي ډلې لازارس کارولی و. یاد ادارې دا هم وایي دا هم ممکنه ده چې به د نیغ په نیغه رابطو د لازار څخه کوډ کاپي شوی وي. د اسرائیل د انټرنیټي امنیت ادارې انتظار لیب ویلي دوی هم باور لري چې کېدای شي د تیرونې په پای کې د انټرنیټي حملو تر شا شمالي کوریا لاس لري. او اخیری خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شام حکومت تورن کړی چې له سرخاره بهر په یو ځای کې زرګونه قیدیان په ډله ییز توګه وژلي او د هغې مړی وسوسولی دي. د بشار الاسد په رژیم دا تورونه د ملګرو ملتونو په قربتو په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو له نوي پړاو یو رسم مخکې لګول شوی دي. د امریکا د بهرنیو په چارو وزارت کې د منځنۍ ختیځ لپاره تر ټولو جګپوړي چارواکي سټوارټ جانز ویل واشنگټن په دې اړه معلومات د بشري چارو له باوري ادارو د امریکا له استخبارات شبکې ترلاسه کړې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار محمد عمران درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او 0.5 او 1.46 روپۍ. یو ریال په 28.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.13 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.85 روپۍ او 28.90 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.6 روپۍ او 1.6.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.75 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 3.6 ایرانۍ اخیستل کیږي او 3.8 ایرانۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې تر مخه پر راتلونکو 24 ګڼټو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. ولی کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 25 درجې سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم 40 او کم نه کم 40. او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 33 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 19 درجې سانتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روان خبرونه کې یو ری د پاکستان مرکزی حکومت د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمی بل پرون د بحث لپاره د قومي سملای غونډې ته وړاندې کړ. هم پرون د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په پیښور کې یوې غونډې ته ویلي د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته د بنیادي بشري او قانوني حقونو ورکولو لپاره فاټا باید ژر تر ژره د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځول شي. د پیښور های کورټ یو مشر وکیل وایي قبایل د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د رواج اکټ له نفاذه نه ویریږي.
رواج نه خوف د خلکو په ذهن کې شته چې سب پکې خراب یا به موږ په های کورټ سپریم کورټ کې چیلنج کو.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي دوی ته د پرمختیايي پروژو اختیاراتو نه ورکول کېدو له امله شکایتونه کوي. د پیښور یو تحصیل ناظم وایي او په پیښور کې د هنرمندانو یو ټولنه د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې د پښتني هنر په برخه کې د دوی خدماتو ته په کتو له دوی سره مرستې وکړي.
منګي ګونډې رنډې مشتا ګوډم شتا شلم شتا ډاندم شتا څنګه چې فیسیلیټیز ورکړي سرکاري نوکارانو ته دا شانته موږ تم راکې کړي.
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موجود پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ پرون مازیګر د قومي اسمبلی په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمی قانوني طرحه د بحث لپاره وړاندې کړه. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي پر فاټا اصلاحاتو چوند قبایلی ولس رائے نه ده اخیستل شوی، ځکه نو دغه بل دوی ته د منلو وړ نه دی. د هیواد یو شمېر لویو ګوندونو بیا پر همیا د موضوعي اسمبلی ته د وړاندې کړل شوې قانوني طرحې حمایت کړې ده. له اسلام آباد رفعت انجم تفصیل راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی غړو ویلي دي چې فاټا اصلاحاتو سره به یو نیم سل کال زوړ قانون کې بدلون راشي او دا شان به ورسره پاکستان مکمل شي. د فاټا اصلاحاتو کمیټې وړاندیزونه تیر ماښام د ګل پورس په قومي اسمبلی کې وړاندې شو. د سپیکر یا صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی غونډه وشوه چې پکې د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا اصلاحاتو ترمیمي بل وړاندې کړو. د پاکستان سرکاري ټي وي تر ماښه د سفران وزیر وینا وه چې په یاد بل به قائمه کمیټې کې بحث نه پس پارلیمان ته د منظورۍ لپاره راوړل کیږي. د سرکاري ٹی وی مطابق د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د بل مخالفت کړي او ویلي دي چې د فاټا مسلې نه د شخړه نه جوړول کیږي. په پارلیمان کې د فاټا استاد شاج ګل افریدی وویل چې د ټول فاټا نه هیڅ یو قبایل ته په دې اعتراض نشته. د فاټا اصلاحاتو مخالفت کوونکي قبایلی ولس په تیرو کې ساتل غواړي. پاکستان قومي وطن ګوند، تحریک انصاف، پاکستان پیپلز او متحده قومي موومنټ ګوندونو د بل حمایت کړي دي. واضح دی چې د روان کال د مارچ په 2 منیټه د وزیر اعظم نواز شریف بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشر د فاټا اصلاحاتی کمیټې وړاندیزونه وفاقي کابینه منظور کړل. په دغه سفارشاتو کې ویل شوی وو چې قبایلی سیمې به په 15 کالو کې په قومي بهر کې شامل وي.
د رفعت انجم نمو دغه موضوع تفصیل اوریدو. د پاکستان پخوانی ولسمشر د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری تیر مازیګر په پیښور کې د خپل ګوند د غړو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي د پاکستان د قبایلی سیمو خلکو ته د هغوی د بنیادي بشري او قانوني حقونو ورکولو لپاره باید دغه سیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. نوموړي همداراز د هیواد پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د هیواد د وړو صوبو د ولسونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دا سفری زرداری دغه پرونه یو څرګندونو تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند د قبایلی سیمو د کارکونانو غونډې ته په وینا کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د سپارښتنو په رڼا کې په کار ده قبایلی سیمې زر تر زره د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. مونږ غواړو چې دغه سیمو خلک سپریم کورټ او های کورټ ته لاسرسی ولري او مونږ غواړو چې قبایلی سیمې له خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل کړل شي او دغه سیمو خلک دي د گورنر او ولسمشر غلامان نه وي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زیاته کړه چې کدا کار د میا نواز شریف په موجوده حکومت کې ترسره نشو نو په روان وخت کې به هغوی په خپل دوري حکومت کې د اصلاحات عملی کوي. آصف علي زرداری د چین پاکستان اقتصادي رهداري په پروژه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو د حق وهلو په لړ کې په موجوده مرکزی حکومت سختي نیوکې وکړې او وی ویل چین پاکستان اقتصادی رهداری د پښتونخوا او بلوچستان لپاره وا او د اسلام آباد لپاره نه وا. د مزي خبره ده
قانون پوها لطیف اپریدی وای د رواج قانون اندیزونه کړی وو چې د مارچ په دویمه د نواز شریف په مشرۍ وفاقي کابینې منظوري ورکړې وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو دغه تخنیکی ستونزې لپاره یو وار بیا له تاسو بخښنه.
جد کمپین ڈپٹ ڈائریکٹر دے مشال لیڈو تو ویل چه دغه دروزنی کمپین کې با پټول قبالی او نیم قبالی سیمه کې د لسلکونه سیوا مشمانو ته د پولیو زد او د وټامن ای احساس کې ورکول کیږي. دی وای چې د لپاره د سلور درنه زیات ټیمونه ټاکل شوې دي چې کور په کور به هم ګرځي او په لارو کوسو او په اډو کې ورته هم ناشتي چې یو ماشوم هم د پولیو زد احساس کې ورکول نه پاتې نشي. نو وړي جاته وی
سره کوم نه نو پولیټیکل انتظامیه او ارمی والا چې کوم نه کومه سره محبت دا بارا سیکیورٹی چکم نے کی اور یو ٹیم سر چکم نے کسان کر دی.
خیبر پختونخوا کے دا پول عزت کمپین یو چارواکی ڈاکٹر اکرم شاہ مشال لیڑو تو ویل چیپ بنیر برا دیر او چترال کے دا سرشمیرنی او امنیت لوجی دا کمپین زنڈا ولی شوی دے او پٹول صوبہ کے نن دا کمپین شروع شوی دے.
دچی
په قبائلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د 1300 میاشت راسي د پولو کیس مخه ته نه درغلی. نو ډاکټر اکرم شاه وایي
په نوی تور باندې کچری مونږ ګورو نو زمونږ د قبائلی سیمه چې کوم ده او زمونږ د خیبر پختونخوا دا تقریبا مونږ د یو ریجن په تور باندې ډیل کیږي. د دې چې کوم عوام دي هغه یو بل سره ډېر زیات تړلي دي په هغه باندې کې د دې تک راتګ یو بل سره. نو تر کومه پورې چې مونږ سره په فاټا کې زمونږ مسایل داسې وو چې ماشومانو ته زمونږ ایکسس نو وو لکه سپیشلی په خیبر ایجنسی کې تیرا شو باڑا شو نو کله نه چې لاست ایئر لکه زمونږ ایکسس فون دې ته بهتر شوی دی او فاټا کې زمونږ انوویشن کې بین سٹارټ شوی دی نو هغه اثر دلته اوم دی شي.
دا سرکاري شمیرې تر مخه سخکل په پاکستان کې د پولیو ضد دوه کیسونه مخه تراغلي چې پکې د یو پنجاب لودرا او بل گلګت بلتستان نه دی. دا چارواکي وایي چې د ملک تننه چرته هم د پولیو کیس یا وایرس موجود وي نو دا نه یوازې د ټول ملک بلکې د ګیر چاپیر سیمې لپاره هم غټه خطره جوړې دی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کو بخن غواړم ګلام له تخنیکی استونز سره مخامخ یو دغه رپورټم تاسو پرته له دغه نه ورده سریز نه ورده دا د پاکستان په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې کوم لپرون څخه د پولیو ضد درې روزنه کمپاین پیل شوی دی. د شبیر احمد جان رپورټ مو پوره دو بل رپورټ ترازو د قبایلی سیمو لپاره له قدرتۍ ناورین سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي د خیبر جنسال تیراکو کې خلو به کور شوی خلک دی په جمرود مرکز کې ځانونه حکومت سره راجستر کی او وی آر اف نومه د سنیدو یو فارم دی هم تر لاسه کی دی. ادارې په خبره لفام لرون کې وبرت بیر تتلون کې خلکو سره به حکومت مالی مرستې هم کوي. خو لتراکو کې خېلو به کورشي وی خلک وای په سیمه کې کورونا په بشپړ ډول تباشي حکومت باید د غو د بیر تر غولو په چارو کې له دوی سره مرستې وکړي. فرهاد شنوار یې رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وای چې د خیبر جنسی د تیراکو کې خېلو کډوال دی خپل کورنۍ په جمرو تحصیل کې رجسټر کړي او هلته نه دی خپل وی آر اف یا د رضاکارانه واپسې فارم واخلي چې بیا ورته تیرا ته د ستنېدو په مهال مشکل نه وي. د اف ډی ایم ای اسسټنټ ډایریکټر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي چې تیراکو کې خېلو ته د ستنېدو اسناد او مالی مرستې هم ورکوي.
کوم رجسٹر دی ته پیسې ملاوي چې کوم رجسٹر نه دی نو هغه ته خدا فارم ورکړی کیږي کنه. د دې علاوه چې کوم نور ګرانټس دي دا 16000 روپے شوي یا دا 7000 روپے دا لیلی هوډ سپورټ ګرانټس کوم دا او اس اس باندې ورکړی کیږي نو دې لپاره دی الیجیبل دی دی لال شي او اس اس تول تکي خپل دا کمپلینټ درج کی دا کمپلینټ به پی ویریفای کی دی ته پیسې ملاوي شي.
د تیرا کو کی خېلو د کډوالو یو مش زینا گول پردے وائی چی دوی دا رجسٹریشن دا عمل استائن کبھی خو حلتا پتیرا کو کی خیلو کی دی دا دوی دا بیا بحالے لپا رحم گا من پور تکڑی شی
مونگ شکوری حاتا کا ووسن چی دا مونگ لائی رجسٹریشن مکارا کرلا مونگ قوم کو گوخل علاقہ رجگل تا باشوائی دای چی کم انسانی ضروراتی چی پا کم ضرورات باندے انسان زندگی تروی آگا ٹول تے غورو سراکم تے غورو سکولم تے غورو ڈسپیسریم تے غورو آلتا پوچھ دفتر ہر قسم سہولت دفترم تے غورو.
دا خیبر جنس د تیراکو کې خېلو نه څلور کاله وړاندې د بدمنۍ او وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي دي. خو اوس د دوی د ستنېدو ابتدایي عمل پیل شوی دی او چارواکي وایي چې د رجسټریشن د مکمل کېدو نه پس به دوی خپلو کلیو ته ولېږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو ځینې منتخب غړي شکایت کوي چې له دوه کلونو تیرېدو باوجود دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي حکومت د دوی پر ستونزو او غوښتنو ځان کون اچولی دی. بل خوا د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر وایي حکومت د بلدیاتي حکومتونو لپاره 28 اربه روپۍ بیلې کړې وې چې ورڅخه 21 اربه روپۍ هغوی ته ورکړې دي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د سنو بلدیاتی ادارو مشران وای شاوخوا دوه کاله وړاندې په صوبه کې بلدیاتی انتخابات شوي دي، خو تر اوسه په دوی کې ګڼو استازو ته پیسې او واک نه دی ورکړل شوی. د پېښور تحصیل ناسم جاوید خان وای بلدیاتی استازو ته د مالی مرستو د اختیاراتو ورکولو خبره یوازې تر شمنو او کاغذونو پورې ده. په چارسده کې ضلع ممبر پیر رحمان الله بیا وایي هغه بلدیاتی کارکوونکي او مشران چې څه نه څه پیسې او اختیارات ورته ورکړل شوي دي، په خپله سیمه کې د حکومتي غړو پرتله ډېر کارونه کړي دي. نوموړی زیاتوي د بلدیاتی حکومتونو نظام سمولو لپاره د احتساب عمل ضروری دی چې دا شان صوبایي حکومتونو ته د بلدیاتو لپاره د ورکړل شوو پیسو معلومات مخې ته راشي.
مونږ ته چې کوم اختیارات را کړی خو برای انعام دي، د دې بلدیاتو چې کوم اکټ ته نو دا هغه مونږ ته 24 ادارې ماته کړی دي، خو لا په حال چې کوم نه نو دوی تر سوی ور چول دي او دا راي راست را وستل دي. تب چې کوم نه دا سیستم به چلیږي، سیستم ډېر خټ سیستم دی. لکه هیلث او ایجوکیشن 20% لازمی دي او دا نور زمون په خپل ثواب دي اختیارات دي چې کوم ځای کې مونږه پرپوزل ورکونو الته خرچ کولای شو. دا پر بالکل 100% ټیک ده چې کوم پیسې مونږ راکې نو هغه پاکستانو دي.
د پېښور مرستیال ناسم سید خان وای د وسایلو نشتوالي لوجې حکومت د خپل ځان نه بدنامولو لپاره بلدیاتی انتخابات وکړل. دی وای د پیسو د کمی لوجې د ټولنې لپاره کارونه نشي کولای چې لامل یې په سیمه کې خلک د خرابې کارکردګۍ لپاره د حکومتي غړو پر سر دوی سیمه واره غني.
پوندرو جی ملو شو خو هغه د کم مخکې خبرې شوې چې رب مخکې د دوبیل کوڅه د دومره اختیارات یو داسې حساب وي هغه سی کپو خطو صرف دومره فن ملو شي. مثال غون وی سی ته د بن چې ملو شي نو 10 لک روپۍ ملو شي. ممبران دی را سره ویل کو څلو کې چې یو باندې تقسیم هم د تقریبا 9 لک روپۍ باندې نه غلې کی او نو صدا سي خاص غټ کار کیږي هغه کې به ټیک سونه کړ کې دل شو په کې ټیک خپل نو حساب کتاب.
خو د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان د دې بلدیاتی استاذ تورونه ردوي او وای حکومت پروان مالی کال کې بلدیاتی ادارو ته 30 ارب روپۍ بجټ ټاکلی وو چې پکې 20 ارب روپۍ یې ورکړی دي او پاتې 2 ارب روپۍ به روانه میاشت ورکړل شي.
فنڈس کو دیکھتے ملے اور صوبائی حکومت نے فارمولے لانے ریلیز کی خود مختار بنے ہوئے ہم نہ کہ
په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال په مئی کې بلدیاتی انتخابات شوي وو او د نوو بلدیاتی ادارو تر ټاکل کېدو وروسته بلدیاتی کارکوونکو د فنډز نه ترلاسه کېدو پر ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو دا ریدن کو پا پی خور کے دا غرم دولسنی میں بجے کی دن کی دی دا نیسی اجمل نا دا خبرونو لنڈی سورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی سن غړو ویلي فاټا اصلاحاتو سره به شاوخوا 1.5 سل کال زوړ قانون کې بدلون راشي. دا بیل پرون ماښام په قومي اسمبلی کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وړاندې کړ. د پاکستان پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي قبایلي سیمې د سر تر سره په خبر پختونخوا کې شامل کړل شي. تیر مازیګر په پیښور کې د خپل ګوند پلویانو ته آصف علي زرداری ویل ځینې خلک د فاټا اصلاحات نه غواړي او که وسته قبایلي سیمو اصلاحات ونه شول نو داسې څرګندېږي چې دا پریکړه به کله هم عملي نه شي. د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وای په بجټ کې د بلدیاتی ادارو لپاره 30 ارب روپۍ بیلې شوې وي چې پکې 20 ارب روپۍ هغه ته ورکړل شوې دي. عنایت الله خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې به پاتې 2 ارب روپۍ هم بلدیاتی ادارو ته ورکړل شي. په سوات کې د شخصي سکولونو استادانو اتحادیه او د حکومتي چارواکو ترمنځ تر مذاکرات وروسته استادانو د مې په 19 او 20 نیټه د سکولونو بندولو پریکړه بیرته اخیستې ده. د سره صلیب نړیوال ادارې چارواکو پرون ویلي په یمن کې د تیرې میاشتې راهیسې د ایزې ناروغۍ له وجې یو سل څلور اتیا کسان مړه شوي دي. دا خبره له هغې یو رستو مخې ته راغلې ده چې چارواکو په سرخار سنا کې بیړنی حالت اعلان کړ او د نړیوالو مرستو غوښتنه یې وکړه. سپینې ماڼۍ هغه تورونه رد کړي دي چې ویل کېږي د میډیا چې په میډیا کې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روس په هرنو چارو وزیر سره د تیرې اونۍ ملاقات پر مهال خفیه معلومات رابرسېره کړي دي چې د داعش په اړه د استخباراتو سرچینه له ګواښ سره مخ کولی شي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په چین کې د ون بیلټ ون روډ فورم پر موقع وویل چې چین پاکستان اقتصادي راهداري او اقتصادي مرستو کې اضافه نه به په معیشت ښه اثرات پریوزي او د پروژې له وجې به په سیمه ییزو شخړو او تاوتریخوالو کې هم کمی راشي. ورځپاڼه لیکي چې د امن او امان، توانایي، بحران او کربون روپو بارنۍ قرضو سره مخ د پاکستان معیشت لپاره دا یوه ډیره ښه پروژه ده، خو پوښتنه دا ده چې ملکي ادارو د پروژې نه په صحیح توګه ګټه ترلاسه کولو لپاره خپل کار په خشان کړی او کنه. ورځپاڼه لیکي چې مرکز او سوبوله په ګډه سره یو کړنلار جوړول پکار دي او په هغه دی بیا په مکمله توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک ټول ولسته یو شان ګټي ورسي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د چین صدر یاد فورم پرانستې دستوري ته وویل چې د فورم تر لاندې شپېته ملکونو سره به اقتصادي مرستو ته وده ورکولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د امن او خوشحالۍ د پروژې ته تر ټولو لویه خطره د ترهګرۍ نه ده، چې ذکر یې د چین صدر په خپل وینا کې هم وکړو، خو حل یې دا دی چې د اجتماعي کوششونو د لارې د وسلوالو داسې هڅې ناکامېدی شي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې ترهګري د یو ملک نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره یوه ستونزه جوړه شوې ده، نو صرف پاکستان یا یو بل ملک لپاره یوازې د دې مقابله کولو په ځای د نړۍ ټولو ملکونو لپاره کار دی چې په ګډه سره یې مقابله وکړي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ویسټ انډیز ته هم د یاد ملک په ځمکه په ټیسټ سیریز کې په لومړي ځل ماتې ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې ایوی لوبډلې ته هم د هغې په ملک کې په سیریز کې ماتې ورکول یوه لویه کارنامه وي او مصباح الحق په حیث د کپتان په خپل آخري سیریز کې دا کارنامه ترسره کړه. ورځپاڼه لیکي چې یونس خان چې د لسو زرو نه زیات رنزونه جوړ کړي دي په پاکستان کې ړومبی لوبغاړی دی او د نوموړي هم دا آخري سیریز و، نو ضرورت د دې خبرې دی چې د دواړو لوبغاړو پر ځای دې په قامي ټیم کې داسې کلاړیان شامل کړی شي چې د مصباح الحق او یونس خان کمی پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی اے خبری ایجنس د انصاف په نړیوال عدالت کې د پاکستان دی و پوځي عدالت لخوا د هند د پخوانی پوځي افسر د سزا د قضیه اوریدنی، او فرانس پرس خبری ایجنس بیا د چین په پلازمینه بیجنګ کې جوړې وې سرمشریزي ته د هغه هیواد ولسمشر د څرګندونو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. تاسو ته تفصیل دروړو. د ڈی پی اے خبری ایجنس لیکنه وایي د انصاف نړیوال عدالت د دوشنبه پر ورځ د هند د سمندري ځواک د پخوانی افسر چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او دغه هیواد عدالت ورته د مرګ سزا ورکړې د قضیې اوریدنه پیل شوه. د هند حکومت تیره اونۍ د پاکستانی عدالت د پریکړې پر ضد د هالند هیواد په هیګ ښار کې د انصاف نړیوال عدالت دفتر ته مراجعه وکړه چې په نتیجه کې له پاکستان وغوښتل شول د کلبوشن یادیو نومې دغه هندي افسر د پانسۍ پریکړه عملي نکړي. د هند حکومت وایي پاکستان باید دغه سزا معطل کړي کنه د عدالت دغه پریکړه دی د نړیوال قانون ضد یو عمل وګڼل شي. د پاکستانی رسنیو رپورټونه وایي د پاکستان حکومت خایي دا دریځ غوره کړي چې د کلبوشن یادیو قضیه د هغه هیواد د ملي امنیت له موضوع سره تړلې ده او ځکه نو د انصاف نړیوال عدالت باید کار پکې ونه لري. د پاکستان یو پوځي عدالت تیره میاشت یادیو د جاسوسۍ او د بلوچستان صوبې امنیت خرابولو په تور د مرګ په سزا محکوم کړ. د لیکنې تر مخه د پوځي عدالت د پریکړې د اټومي وسلې لرونکو ګاونډیو هیوادونو هند او پاکستان اړیکې چې وار د مخه خرابې وي لا پسې ترنګلې کړې. بل پلو فرانس پرس خبری ایجنس په خپلې ولیکنه کې د چین د ولسمشر جی چین پینګ هغه خبر راغستی چې د دوشنبه پر ورځ په بیجنګ کې د نړیوالو مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي د نړۍ پر مشرانو غږ وکړل چې د اقتصادي یوازیتوب او محافظه‌کارۍ پر ضد یو موټی شي. دا په داسې حال کې دا چې د نړۍ ځینو طاقتونو د تجارت په برخه کې د نوموړي پر عزایمو اندېښنې څرګندې کړې. لیکنه زیاتوي چین په داسې وخت کې د عالمګیریت خبره کوي چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت د سوداګرۍ او بهرنۍ پالیسۍ په برخو کې د امریکایي ګټو د لومړیتوب پالیسي غوره کړې.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنیمو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
د ناتو مشران په پراتلونکو څو ورځو کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. ټاکل شوی ډونلډ ټرمپ هم د لومړي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. چارواکي وایي ټرمپ به یو ځل بیا د ناتو له ټولو شریکانو وغواړي چې خپله دفاعي غونډه په منصفانه توګه ادا کړي. په همدې حال کې افغانستان ته د نویو بهرنیو ځواکونو د لیږلو خبره مطرح کیږي چې په دې غونډه کې به یې په اړه بحث وشي. تفصیل له ملالای بشیر څخه.
ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د مې میاشتې په 15مه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناتو تر ټولو اوږد نظامي ماموریت هم د دې غونډې له مهمو موضوعاتو څخه دی. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس امریکا شایي افغانستان ته لږ تر لږه 3000 تازه نفس سرتیري ولیږي، په دې حال کې د امریکا اداره له نورو ناتو متحدانو هم ورته تمه لري. د فارن پالیسی خبرونه په مقاله کې راغلی چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جنرال اچ آر مکماستر د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې بروکسل ته د ولسمشر ټرمپ د سفر په اړه معلومات ورکړل. د راپور له مخې مکماستر وویل ناتو متحدانو به یو ځل بیا وغوښتل سي چې د دفاعي مصارفو په برخه کې خپله ونډه په منصفانه توګه ورکړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر له ناتو هیوادونو غوښتي و چې د کورنیو ناخالصو عوایدو په سلو کې دوه دفاعي بودیجې ته جلا کړي. د فارن پالیسی په مقاله کې راغلی چې مکماستر ویلي په افغانستان کې مشترکو مقاصدو ته د رسیدو لپاره باید ټول په ژمنتیا کار وکړي. په کابل کې د نظامي چارو کارپو جاوید کوهستانی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې د ناتو ماموریت له ختمېدو سره سم په دغه هیواد کې د سخت دریځو فعالیتونه زیات شول. د زیاته کړې چې اوسمهال په افغانستان کې د ناتو متحدانو زیات رول ته اړتیا ده. د وای موږ هیله لرو چې د ټرمپ غوښتنی وکړای سي ناتو نړیوال همکاران فعال کړي چې حضور یې اغیزمن سي چې لږ تر لږه د افغانستان د راتلونکي لپاره اطمینان ترلاسه سي. کوهستانی وویل چې تروریزم او افراطیت په سیمه کې جدي تهدید ګڼل کیږي چې ورته توجه نه کول به ښه نتایج ونه لري. په بروکسل کې د ناتو مشرانو تر غونډې مخکې د دغه نظامي ائتلاف عمومي منشي ینس ستولتنبرګ برتانیا او جرمني ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه خبرې کړې دي. ستولتنبرګ د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه خبرې غونډه کې په برلین کې وویل موږ اوس مهال په افغانستان کې پر روزنیز ماموریت بوخت یو. موږ تر یو څو نورو اونیو پورې د دې ماموریت تر راتلونکي په ګډون د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه کوو. ناتو اوس مهال په افغانستان کې تر 1300 پورې سرتیری لري چې لویه برخه یې امریکایي سرتیری جوړوي او ټول د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې پر روزنه مشورو او د افغان ځواکونو په ملاتړ بوخت دي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو څه کم دوه میاشتو کې تر 40,000 زیات افغانان د هیواد په داخل کې بې ځای شوي دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه تر 90,000 زیات افغانان په هیواد کې دننه بې ځای شوي دي. د جګړو د زیاتېدو په وجه ویره ده چې سږ کال په لسګونو زره نور افغانان هم بې ځای شي. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
ملګرو ملتو پرون دوشنبه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه په یو راپور کې وویل د تیر کال د ورته مودې په پرتله تر اوسه پورې د بې ځایه شویو افغانانو شمیر په سلو کې 40 لږ دی. تیر کال په همدې موده کې 1,350 سره تنه د جګړو له لاسه بې ځایه شوي ول. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کورنیو بې ځایه شویو احصایه د لمریز کال پر اساس چمتو کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤل حفیظ احمد میاخیل د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر په اړه وویل
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له څلور دیرشو ولایتونو څخه چې د بې ځایه شویو عامه رقم راټول کړي نو دا د دې خودنه کوي چې د جګړو او ناامنۍ او لامل او همدارنګه د طبیعي پیښو له امله د کال له پیل څخه یعنی د حمل میاشتې راهیسې له څلوېښت زرو څخه ډېر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي.
شغلی میاخیل په عین حال کې وویل چې اکثره کسان د جګړو له لاسه په جګړه ځپلو ولایتونو کې بې ځایه شوي دي.
ډیری کسان چې بې ځایه شوي هغه په بغلان ولایت کې، بیا کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ بې ځایه شوي کورنۍ لرو.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مامور محمد نصیر ملکزی په کابل کې ډی پی خبري آژانس ته ویلي چې جنگ د سش کال د څه باندې یو نوي زرو افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي علت دی. ښاغلی ملکزی د تیر کال په پرتله د کورنیو بې ځایه شویو شمېر یو څه لږ بولي، خو وایي چې د تیر کال په پرتله بې وزلي زیاته شوې او ډېر خلک د دې لپاره چې بې وسه دي نه دي توانېدلي چې کورنۍ له ناامنو سیمو وباسي. دغه هم ویلي چې د کورنیو بې ځایه شویو لپاره د پخوا په پرتله د لویو ښارونو وضعیت خراب شوی دی. د ملک زی په باور د مسلې هم د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له کمیدو سره مرسته کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو وروستی راپور یې د افغانستان د نه ویشتو ولایتونو د اوسیدونکو په اړه دی. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي وو چې په 2018 کې 6,60,000 افغانان بې ځایه شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته پند یو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه وزارت په چوکاټ کې د شتو درغلیو او فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دغه وزارت د تخنیک او لوجستیک مرستیال د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل د دمګړې له 1400 څخه زیاتې جزایی دوسیې چې د وزارت له 2000 څخه زیاتو منصوبینو پورې اړه لري تر څېړنو لاندې دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي تر هغې چې په دغه هیواد کې قانون حاکم نشي د فساد پر وړاندې مبارزه به ناکامه ووسیږي. تفصیل کابل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په لار کې په وروستیو شپږو میاشتو کې اقدامات شوي چې په برېښنایي سیستم کې د دغه وزارت د ټولو منصوبینو د پیژندګلوۍ ثبتول، د 2209 منصوبینو د 1443 جزایي دوسیو د څېړلو پایله او په تدارکاتي او اکمالاتي برخو کې د 1615 منصوبینو تبدیلول پکې شامل دي. د دغه وزارت د تخنیک او لوجستیک مرستیال غلام سخی احمدزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل دغه وزارت د فساد ورکولو ته ژمن دی او په دې لاره کې جدي مبارزه روانه ده.
تعهد کلی وجود داره. صحبتی که میکنیم اونمو تعهد دی خدا وطن و وظیفه است.
بش پرج منشته. کوم خبر چې کو د خدای هیواد او دند شوارن تجمنی چې د ملی اردو د لیکو څخه د فساد رشه وکاجو. لوی خبره ده چې لوی لار په مخ کې لرو. مهمه دا ده چې د وزارت مشرتابه د فساد د مخنیوي لپاره دوامدار مبارزه ته ژمن دی او ان شاء الله هیڅ ډول جوړجاړی به پکې نه وي.
خاغلی احمدزی وویل دفاع وزارت په دې پوهېدلې چې که د فساد پر وړاندې مبارزه ونه شي د مرستندویو هیوادونو مالی او د تجهیزاتو مرستې به له لاسه ووځي. د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو او افسرانو په اړه وویل د دې اندېښنې د ورکولو لپاره په ټول وزارت کې د برېښنایي سیستم په ذریعه د منصوبینو د کره پیژندګلوۍ چارې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې به د وزارت 15,000 منصوبین په دغه سیستم کې شامل شي. د دفاع وزارت د تخنیک او لوجستیک مرستیال دا هم وویل چې دغه وزارت د 190 لوړ پوړو چارواکو د شتمنۍ او د ثبت فورمې د لاس ایړلو لپاره له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته سپارلی او دغه شان ورته فورمې د وزارت زرو ټیټ رتبه منصوبینو ته هم ورکړل شوې دي. د پوزي چارو پوهان وای تر هغه چې په هیواد کې قانون حاکم نشي د فساد پر وړاندې مبارزه به ګران وي. پخوانی جنرال زلمی وردګ ازادي راډیو ته وویل
کومه خبرې چې دي چې مغه څه باید تطبیق شي، اما د دې تطبیق کېدل په افغانستان کې به اسانه کار نه وي. دا رایي ثبت نام کړی دی، خو حتمي مدرکونه یې د موږ سره نشته. اما اوس د افغانستان خلک همدا غواړي چې باید عدالت تامین شي او دغه فساد د منځه لاړ شي. تطبیق لاره صرف د قانون حاکمیت دی.
بلخوا نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د فساد لورکولو پورې تړلې او دا هغه څه دي چې د ملي یووالي حکومت عملي کول په لومړیتوبونو کې شمیري.
دا مشال ریډیو ده.
د هلمند د مرکز لخکرګاه اوسیدونکي هغلته د نامنۍ او تازه پیښو اندېښمن کړي دي. شاوخوا دوه کاله کېږي چې د لخکرګاه څلورمه حوزه د وسلوالو په ولکه کې ده. د دې ولایت چارواکي په داسې حال کې د لخکرګاه د امنیت په اړه د خلکو او ولایتي شورا تشویش پر ځای بولي چې ښار ته په نږدې سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. الیاس دایی رپورټ راکوي.
د ډی سی توپ لوی فیرونه شار لرزوی کته هم لجنوسمو جګړه په شاسو ده، خو د بشران او سر ګدر پر امنیت کمربند هر ورځ دوامدار جګړې کیږي. جنگ ته نږدو سمو کې خلک نارامه دي. د هوا د ګرمېدو سره تازه پیلسو نامنوی د لشکرګاه اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. عبدالحق ځواکمن او نظر محمد رودی وای که مرکزی حکومت توجه نه کړي او د شار پر شاوخوا جنگیدونکو وسلوال په شان کړي، کیدای شي نور سیمه هم سکوت وکړي.
پر کمربندو باندې چې جګړه وي هغه د شار د منځ د کم توپونه پیریږي، دا د زمور د خلکو او د ولس پر ذهنونو باندې ډیره بد اغیزه کوي. د مرکزی حکومت ناغیړي او دلته د نه مدیریت شتون د دې لامل سره چې جګړه دومره وغځېدله.
شاریان خو ډیر په وهان کې دي، ډیر ویریږي.
دوه کاله پر کېږي چې د لشکرګاه په شمال کې څلورم اوزه د وسلوالو په ولکه کې ده. په دوهم یا دریم امنیتي اوزو کې جګړه روانه ده. د نادلی پر لار تازه جوړ سو امنیتي پوستو باندې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. د هوا د تودېدو سره د جګړې زور ولایتي شورا په غوسه کړې ده. د دې شورا مرستیال مجید خونزاده وایي د جګړې مسولین بې کفایته دي.
دا وړتیا په دوی کې نشته چې دوی جنګ مهال کې جنګ کابو کې هغه منطقې چې وسلوالو مخالفینو نیولي دي هغه بېرته د هغو د لاس څخه وباسي. شوګه شاغله هم دوی په بشپړ ډول باندې ساتلی نشي. تقریبا دوه کاله کېږي چې لږم اوزه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. دوه موزه د کمل بند لري جنګ باندې خپل دریم اوزه د جنګ باندې شروع دي.
اخونزاده مرکزي حکومت د جنوبي اوزه په خاص ډول هلمند ته د مور او میرې په چلن تورن کړ. د هلمند د والی ویند د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. عمر زواک ازادي راډیو ته وویل د هغه سیمو دپاره به ډېر ژر عملیات پیل شي چې ښار ته نږدې دي.
د عملیاتو هغه مهمه برخه تر اوسه پورې پلی شوې نه ده او دا به پلي کېږي د پلانونو په اساس باندې. د خلکو سره به تشویشونه موجود وي، خو د دولت ټینګه اراده شته ده چې هغه تهدیدوړې سیمې چې هغه په وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تهاجم کېدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لاس څخه وتلې وي هغه بېرته لاسته راوړي.
د هلمند خلکو تمه درلودل چې د ژمي په موسم کې به ښار ته په نږدو سیمو کې عملیات وسي، خو دولتي مسؤلین وایي د ژمي موسم یې د 215 میوند کل اردو د سرتیرو پر روزنه او تجهیز تیر کړ. اوس مهال د هلمند وو ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د ګرشک پرته د 5 نورو یوازې مرکزونه د حکومت په لاس کې دي.
د الیاس دایی رپورټ موردو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د یاد ولایت د لوزو او بابوس په سیمو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې 12 تنه وسلوال پکې وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. چارواکي زیاتوي افغان ځواکونو په یادو سیمو کې پر عملیاتو بوخت ول چې له وسلوالو سره یې نښته وشوه. بلخوا وسلوالو طالبانو هم رسنیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې په دغه جګړه کې افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې لیوړ مشپې بیا پرون د دوشنبه ورځ تر ماسپخینه د الوزو او بابوس په سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمن جګړه شوه چې په ترڅ کې 12 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپيان شوي دي. د لوګر امنیت قماندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی مشال راته ویل چې په دې نه خطه کې وسلوالو ته ګڼه مرجوب لوخته ده او د متی الله هاشم او سلطان بنوم د دریو وژل شوو وسلوالو جسدونه هم د افغان ځواکونو لاس ته لوېدې دي.
ابتدائی معلومات چې مشت راغلی دی کې د ستر دی ډیر اوس چې هغه 12 نفر د دشمن مړ دي او 14 نفر د دوی ټپیان شوی دي.
د لوګر امنیت قومندان وړاندې ویل چې د دوشنبه ورځې په سهار افغان امنیتي ځواکونو په برکی برخ کې هم د وسلوالو سره جګړه کړې ده، چې یو تن وسلوال پکې وژل شوی چې جسد یې د یو میل سلا سره د افغان ځواکونو لاسته لوېدلی دی او دویم کس یې ټپي شوی دی. د لوګر امنیت قومندان دا هم ویل چې د جګړې له سیمې د افغان ځواکونو لوري 15 مشکوک کسان نیول شوي چې تحقیقات ورڅخه روان دي.
زموږ امنیتي ځواکونو تلپات په دغه عملیاتو کې چې دا خنجر عملیات وه، په دېو کې دوه نفر اساتي زخمیان موږ لرو چې یو ملي پولیس دی او یو د ملي امنیت نفر دی. دښمن یو نفر زخمي نیوه سوی دی او 15 کسه مشکوکین مو هم راوستلی دي، چې په هغه 15 کسانو کې کېدای سي ډېر نفر به واوسي چې هغه د مخالفینو د جنګ د ساحې څخه تښتېدلي وه، په یو سیمه کې سره راټول شوي وه، د هغه ځای څخه راوستلي.
بلخوا د همدې نښتې په باب طالب وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د لوګر د مرکز اړوند الوزو سیمه کې په هغو سرتیرو او پولیسو بریدونه ترسره کړي چې سیمې ته د عملیاتو په موخه ورغلي ول. دوی دعوا کوي چې په دې برید کې افغان سرتیرو ته ځاني تلفات اوښتي او څلور ټانکونه یې هم ویجاړ شوي دي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د 10 میلیون افغانیو په ارزښت د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې د بی بی مریم د انجونو د ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. چارواکي وایي دغه ودانۍ په جوړېدو سره به د ښار د انجونو د ښار د انجونو زده کوونکو ستونزې تر یو حده راکمې شي. د جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د جلال آباد ښار په ډورنټه کې د بی بی مریم د انجونو د خونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د دوشنبه یا ګل په ورځ کېښوده. نوموړي د بنسټ د ډبرې د یخودو پر مهال وویل د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د زده کوونکو ستونزې تر یو بریده راکمې شي.
کومه ودانۍ چې نن یې د تداو ډبره کېښودل شوه، په دې باندې څه د پاسه 10 میلیون افغانیو لګښت راځي چې د پوهنې د وزارت د پرمختیایي بودیجې څخه تمویلېږي. دا به 10 درسي خونې او نور ملحقات ولري. نو هغه ستونزه چې د دې لیسې یو زیات شمېر شاګردان او د دوی زیات صنفونه به د باندې کېناستل، انشاءالله د دې ودانۍ په جوړېدو سره به دغه ستونزه رفع شي.
د بی بی مریم خونځي زده کوونکي خوشاله وي چې د زده کړې لپاره ورته سرپنا جوړېږي. یو انجلۍ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانم رخصت د بی مریم د علي لیسې یو تن زده کوونکي موږ د دغه افتتاح ډېر خوشاله یو، زموږ ډېر زیات خوښ دي مکه څخه راځي چې یو په یو خاصه کوټو کې کې تر څو خپل زده کړه په سمه توګه دوام ورکړي او موږ هیله لرو چې بیا هم زموږ مکتب ته یو څه ځانګړی پاملرنه وشي تر څو زموږ خويندې نور هم خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
خو د بی بی مریم لیسې مدیره شمشاد وایي چې د زده کوونکو ستونزې به حل ته راکمې شي چې ودانۍ په دوه پوړونو کې جوړه شي.
دا اوس موږ شپږ صنف په آزاد هوا کې تدریس لاندې دي. په دې تعمیر کې جوړېدو یو څه اندازه موږ ستونزه راکمیږي، خو ټول ستونزه موږ نه حلېږي ځکه ساکل شپږ صنف دي. کله تقریبا 3000 صنف دی بیرون کېني. متاسف خپل شایدان استي چې ګوري چې نه په ژمي کې د یخ سوري لاندې او په اوړي کې د سر ګرمۍ لاندې د شاګردان په تدریس بوختي. نو زما هیله ده چې د ولی صاحب نه چې پراتون کې کې کله تعمیر موږ دوه منزله شي او موږ ستونزه به یو څه راکمه شي.
میرمن شمشاد وایي چې بی بی مریم خونځي شپاړس کاله د مخه په رسمي توګه په فعالیت پیل کړي چې دا محل پکې د شپېتو تنو خزینه او نارینه خونکو لخوا 3300 جنو ته تدریس ورکول کیږي او په زرګونو جنې له 12 ټولګیو څخه فارغې کړي دي. بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 902 باب خونځي لري چې 3/4 سرپنا نه لري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما فست پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا د هنرمندانو یوې ټولنې د صوبې له حکومت غوښتي چې دوی سرکاري پروګرامونو ته دعوت کړي او مناسبې معاوضې هم ورته ورکړي. دوی پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې تور پورې کړل چې د هنر میلې په نوم د دوی لپاره د جوړ کړي پروګرام منتظمینو درغلي کړې او حکومت باید حساب کتاب ورسره وکړي. تفصیل له پېښوره خالد خان راکوي.
دا پیښور د موسیقارانو د اتحادیې مشر ظاهر شاه اول چې دا هنر میلې په نوم د کلتور محکمې 1.5 کروڑ روپۍ منظور کړې وي، او بیا د غزیمواری یو شخصي ادارې اکانومست ته ورکړې وه چې دا د پوینا ډېر بې انصافي پکې شوې وه. ظاهر شاه اول چې د پښتو ژبې زیات تر هنرمندان غریب او مالی لحاظ سره کمزوري دي، او باید چې حکومت او نورې ادارې دوی ته زیات معاوضو سره سره د دوی مالی مرستې هم اوکړی.
زمونږ فنکاران زمونږ منکی ګوکون ډیرن دمشتا ګوډمشتا شلمشتا ړاندمشتا چې دا کم روغ دینو د دی خودی چې کم ریډیو ته جی، کم ټی وی ته جی، کم نور ادارو ته جی، سرکاري دا غي فیسونه دي سیوا شي، دا غي د نورم د ډاکټر لکه د کور څنګه نور ته فیسیلیټیز ورکي سرکاري نوکاران ہوتا دا شانته موږ تمرا کی کنه.
دا پښتو موسیقي ځوان سردرغاړي راشد خان اول چې دا پنجاب او نور جوبو هنرمندانو ته 3.3 لک روپے د یو شو ورکړې شوې، او ځای هنرمندان لکه احمد ګل استاد سره 3.5 لک روپے ورکړې شوې.
او زمونږ د احمد ګل استاد وګما بيبي شوا کې پادشاه بجې خپل ژوندونه دي فند پر ورکړې دي، هغه ته دغه 3000 او 2000 روپے ورکړې شوې.
دا شان یو بل سندرغاړي طارق حسین اول چې د پښتونخوا د کلتور محکمې لاره هنرمندانو او شعر او ادب سره تعلق لرونکو خلکو د پاره مالی مرستې پیل شوې وي، خو دا بده مرغه دغه وظایف ډیر کم هنرمندانو ته ملاويږي.
کم منتلی پیکیجونو هغه کې ډیر کم غریبانان هنرمندان چې دي هغه پکې اګنور شوې دي، خو خفه پدې یم چې کم هنرمندانو ته دغه ضرورت وو هغه ورته نه دی ملاو.
دا خبرې غونډې په محل د هنرمندانو او سندرغاړو د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د فنکارانو لپاره منظور شوی فند کې چې کوم کرپشن شوی دی د هغې د پلټنې وشي، او دوی په دغه لړ کې د احتساب کمیشن، د انټی کرپشن ادارې او قومي احتساب بیرو ته د پلټنو لپاره درخواستونه هم ورکړي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.